افغانستان مشرانو جرګه د نټو د مشرانو د غونډې لپاره د حکومت پر چمتووالي ټینګار کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په نظر د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر پیغام تر پخوا نرم دی. احمد شبریم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو، رضوان مراد نړیوال خبرونه وړاندې کوي. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
شیبر صاحب، د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ډلې چې امریکا، سعودي او قطر یې ملاتړ کوي په سوریه کې له بشري حقونو زیاتې سرغړونې کړې دي. او دوهم خبر بیا په اندونیزیا کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه دی.
بلې، د بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د دغه شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ته هیله شته.
د مذاکراتو بهیر لا هم نه دی پرې شوی. سولې ته هیله شته. هیله من یو چې هغه بهیر چې پیل شوی و دوام پیدا کړي.
سمو د وړاندې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې د پلاوي ترمنځ 25 ماده ایز لومړنۍ پریکړه لیک موافقه وشو، خو وروسته د سولې خبرې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لخوا د اختر په مناسبت په یو پیغام کې په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ شوی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه غواړي چې د دې پدیدې په وړاندې غږ اوچت کړي.
زمونږ پښتانه دا د شي د دغه ناوړې پدیدې په وړاندې تر ټولو زیات موثر او مفید محراب دی، متنفذین دی او قومي مشران دی چې کولای شي ټول افغانستان کې غږ پورته کړي.
په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونې په اړه راپورونه خپاره شول. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن آزادۍ راډیو ته وویل دغه جګړه تیر ورځ ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل شوی طالب قومندان ملا سمد نومېدی چې د ملا هبت الله د ډلې پلوي و او په جګړه کې څلور پاکستانی طالبان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو داعش قومندان په ګډون 12 داعش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره شپه ناوخته د لاغرجوی په سیمه کې ترسره شوی دي. د خوګیانی په وینا په دغه عملیاتو کې د داعش اړوند یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. تر اوسه داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې دغو یاغي ډلو په تیرو څلورو کلونو کې یوازې په حلب ښار کې 40 ځله اختطاف کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او د هغوی له حقونو سرغړونه کړې ده چې د بشار اسد د حکومت د زور زیاتی څخه وسلوالو ډلو ته پناه وړې وه. د اندونیزیا پولیسو یې هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځانوژونکي چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو او په تور د لداش سره د تړاو په تور فراری وو. په دې چاودنه کې یو پولیس ټپي شوی دی. پولیس وایي نور رحمان بم جوړونکی وو او شپږ میاشتې وړاندې په سوراکار تخار کې د امنیتي ځواکونو له یوې چاپې څخه په تیښته بریالی شوی وو. د اندونیزیا جاوا جزیره د سخت دریځو د فعالیت سیمه بلل کیږي. په دې سیمه کې المکمن ښوونځی دی چې بنسټ ایښودونکی سخت دریځه ابوبکر البشیر دی چې دا مهال په عمري قید محکوم دی. د نفوس له نظره د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر هیواد اندونیزیا چې 2.5 میلیونه وګړي لري په تیره یوه لسیزه کې د سخت دریځو ډلو د خونړي بریدونو شاهد دی. د روسیې ولسمشر د بالتیک بحیرې پر فضا د اعتماد جوړونې د احتمال او پر روانونې کې د ناټو سره مشري د جزئیاتو په اړه د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړه. لویدیځ هیوادونه د روسیې پوځ تورنوي چې په تیرو 2 کلونو کې د بالتیک بحیرې پر فضا او شاوخوا سیمو ناورینونه رامنځته کړي دي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل د ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډه کې د نړیوالو مسئلو په اړه هم خبرې ترسره شوې. روسیې او ناټو دواړو له خپل لوري پر خپل لویدیځ سرحد د سرتیرو د زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو سرمشري یان ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل دا تړون به په وارسا کې له سرمشري وروسته له روسیې سره رسمي خبرې اترې پیل کړي. په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پروسه دوام لري، د دې هیواد په پارلمان کې د واکمن کارګر ګوندغړو د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای ورکونه پیل کړه. ټاکل شوی ده چې د ډیوډ کمرون ځایناستی له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو چارې پر مخ یوسي. کمرون له اروپایي ټولنې څخه برتانیې د وتلو له اعلان وروسته چې د وې ټول پښتنې په ترڅ کې 250 پسلو کې رای ورکوونکو تایید کړ، له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. خو نوموړي ویل چې د ځایناسته به په 3 میاشتو کې کار پیل کړي. د برتانیې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره 15 کسان کاندید دي. په کاندیدانو کې د برتانیې د کورنیو چارو وزیره تریزا می هم شامل ده چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره مخکخه کاندیده بلل کیږي. او د جونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا هوایي بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته له رسیدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو. ناسا نن د دې خبر د ورکولو ترڅنګ ویل چې دا فضایي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په اړه څېړنه وکړي. جونو د فلوریډا په وخت نیمه شپه خپل دې مهم هدف ته ورسېد او په مرکز کې د ناسا کارکوونکو یې د خوشحالۍ او پنارو هرکلی وکړ. دې فضایي بیړۍ فضا ته له توغول کېدو وروسته 1.1 میلیارد مایله مزل وکړ او د حرکت چټکوالی په ساعت کې 130 کیلومتره و. او اوس هم د هوا حالات له مرزي احمد سي اورو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې بس منوریز ویلي تودوخه لوړه درجه 2.2 او 3.4. په هرات کې بس منوریز ویلي تودوخه لوړه درجه 3.3 او 3.2. په کندهار کې بس منصاف ویلي تودوخه لوړه درجه 3.3 او 3.4. په مزار شریف کې بس منوریز ویلي تودوخه لوړه درجه 5.3 او 3.8. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف ویلي تودوخه لوړه درجه 9.3 او 3.8.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د ناټو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼي. امریکا پر دې غور کوي چې افغان ځواکونو ته درانه زغروال ګاډي ورکړي. د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست والیانو پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ټول وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د سولې دعوت او پیغام ومني.
نور لګور وجنې او مسلمان وجنې لاس واخلي.
افغانستان مثلا د جنگ د لارې نه حل کیږي.
راځي تیر په هیر.
په دې خبري مجله کې مو په افغانستان کې د افغانانو له لوري له پراخې پانګونې خبرو.
یو موضوع چې ډېره مهمه ده هغه د شپږو فابریکو جوړول دي چې د 350 میلیونه ډالرو په اندازه به دا فابریکې جوړیږي په افغانستان کې.
اختر سبا دی او هیر مون دی.
کارک بابا داسې نور مشهور ځای نه دی چې د ځوانان معمولا نغل ته ملي جوړي کنسرتونه جوړي خک کش او پشي جوړ کړي دی چا خبره.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د وارسا په کانفرنس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې دغه کانفرنس د افغانستان لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی دی. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران وایي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو سم عمل نه دی کړی، نو له کمزوري اجنډا سره به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. د ناټو د مشرانو غونډه د اونۍ په پای کې د پولنډ په مرکز وارسا کې پیل شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په ورسا کې د ناټو سرمشیزې د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګه تمه لري چې افغان حکومت په یاد غونډه کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون او د نړیوالې ټولنې نوې ژمنې خپلې کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزی د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله یې وښوده چې افغان حکومت ورڅخه ډک لاس راشي.
د ورسا کانفرنس د افغانستان لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس دی. افغان حکومت به خپلې فوق العاده تیاری نیولې وي. د مغزو ډکه کوپړۍ دې دغه کانفرنس ته ولاړ شي او ډک لاس دې ورڅخه راشي.
خاغلی کلیمزی دغه شان ټینګار وکړ چې په دغه غونډه کې د ملي وحدت حکومت مشران باید نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې جګړه کورنۍ اړخ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال اړخ لري. ټاکل شوی چې د ناټو سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په اتمه او نهمه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړه شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ یوې غونډه کې د وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼلی و او ویلي ول چې د افغان حکومت په استازولۍ به پکې دای او ولسمشر غنی ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر د دوشنبې پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې افغان حکومت د ورسا غونډې لپاره یو اړخیزه طرحه جوړه کړې چې پکې ټولو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. خو یو شمېر سناتوران بیا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د خی حکومتوالۍ په برخه کې د دولت په کړنو انتقاد کوي. وایي خی د افغان حکومت اجنډا د نړیوالې ټولنې د پام وړ ونه ګرځي. سناتور جمعالدین گیانوال په امدې اړه:
زما په نظر دغه ایجنډا چې دوی هلته ورځي جامع جهاني خو هلته مخامخ دوی ته نه ووایي چې مثلا د تاسو ایجنډا مکمله نه ده، دغه صحیح نه ده. خو دوی په دې پوهېږي چې دوی د تاسو ضعیفې ایجنډې سره ورغلي دي چې هغه دوی ته کېدای شي د منلو وړ نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د افغان حکومت چارواکو ویلي چې نړیواله ټولنه به تر 2020 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې خپل ژمنې اعلان کړي. په ورته وخت کې یو بل سناتور باقی بریال وایي په داسې حال کې چې افغانستان په یو ناسم وضعیت کې دی، خو حکومت د شته ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري او په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی.
د افغانستان مشرانو جرګه تمه لري چې حکومت د ناټو مهمې غونډې ته پوره چمتووالی نیولی وي. د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه د جمعې او شنبې په ورځو د پولنډ په مرکز وارسا کې جوړې شي. د غونډې ته افغان حکومت څومره چمتو دی؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځلې استاد پوهاند ودیر صاحب څخه وکړه.
خبر خدا ده چې افغانستان کې پرابلمونه او مشکلات ډېر دي. شاید چې هغه څه لازم او پسلو کې افغانستان ورته چمتو نه وي، نو متاسفانه یو څه د رژیم جوړول له نقطې نظر او د کارونو د چټک پرمختګ له نقطې نظر پاتې راغلي دي. نو وګورو چې بیا هم څه کېږي.
ستاسو همدې نظر ته په کتو سره څه فکر کوئ چې آیا دغه مشکلات به د ناټو مشران په خپل غونډه کې په نظر کې ونیسي چې له افغانستان سره نورې مرستې کوي؟
نو خبره خدا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان موقف او د ناټو شتوالی او موجودیت د تیرو 15 کالو نه راپدې خوا په افغانستان کې فکر نه کوم چې دا ناټو ډېره په سادګۍ سره د دې موضوع نه تیر شي او پروا ورته ونه ساتي. نو خصوصا د امنیتي د نقطې نظر نه ناټو به خپل مرستې جاري ساتي.
ناټو په پخوانیو غونډو کې هم له افغانستان ځینې غوښتنې لرلې، مثلا د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې او د شی حکومتولۍ په برخه کې چې شای په ځینو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او یا نوي رامنځته شوي. لیکن څه فکر کوي دا ځل به په دغو دوو برخو کې تقاضا زیات شي؟
او که زیات نه وي اخلان هغه غوښتنې چې په خوا درلودلې او دوی اوس خپل ارزول دي چې څومره شوي څومره نه دي شوي، هغه نیمګړتیا به بیا ور په یاد کړي او بیا به د دوی نه وغواړي چې باید کار وکړي د پخوا نه زیات. او که فرضاً دوی بریالي نه شي، حکومت بریالي نه شي چې هغه وظایف په سمه توګه اجرا کړي، بیا نو په ټولو مواردو کې سپین چیکونه به دوی حکومت ته نه ورکوي.
للویا سره تاسو د ناټو غونډې ته څومره هیله من یاسئ چې له افغانستان سره به زیاتې مرستې وکړي او کنه؟
عمومی توګه د فکر کوم چې ډاډ به د افغانستان خلکو ته او د حکومت هم د ناټو د غونډې د خوا ورکړ شي، خو بیا هم تکلیفونه او مکلفیتونه به په ډېره جدي توګه د زماني مختې په شمول دا ځلي ورته وټاکي چې دوی سم کار وکړي.
استاد مننه، کور ودان.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
وړاندې. ازادي رادیو ته زنګ وهلی شئ او زموږ موضوع دا ده چې د پولند په مرکز وارسا کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې به افغانستان له پوره اجنډا سره ورشي دی غونډې ته، او کومې غوښتنې سي نړیوالو له افغانستان څخه پخوا کړې وي هغه پر ځای کړې دي. او کنه تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط په 0992-203-1540 او 0992-205-55 ټلیفون شمیرو زنګ وهي. خو تر هغه مخکې یو مطلب راخلو، د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې افغان ځواکونو ته ام اس اف وی درانه زغروال موټر ورکړي. د افغانستان حکومت له امریکا څخه د دې زغروالو موټر غوښتنه پخوا کړې وه، او د ناټو د مشرانو د غونډې په دورشل کې رویټرز اژانس څرګندوي چې شاید د افغان حکومت دا غوښتنه پر ځای شي. په ډېر تفصیل د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د امریکا حکومت په 2014 میلادي کال کې چې افغان امنیتي ځواکونو ته د ناټو له مستقیم لاټر پرته د ټولو عملیاتو مسولیت وسپارل شو، هغوی ته تسلحه او غروالو موټر ورکولو پریکړه وکړه. خو رویټرز ته رسیدلي اسناد څرګندوي چې افغان ځواکونو ته د 300 غروالو ام اس اف وی د ورکولو پریکړه لا هم او تر ډیره حده په امریکا کې د بودیجې د کموالي لامل نه عملي شوه. امریکا د افغانستان ځواکونو ته د پوځي عملیاتو مسولیت دی لپاره سپارلی و چې هغوی له خپلو مرچو ووزي، پر ځان یې اتکازیات شي او د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلواک عملیات وکړي. متحدو ایالاتو په تیرې ونیمه لسیزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او ملاتړ لپاره لږ تر لږه 8.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو د افغانستان پوځي قومندانان وایي چې د وګړو او پرمختللو جنگي وسایطو له کمبود سره مخامخ دي. د افغانستان د دفاع د وزارت پخوانی سرپرست محمد معصوم ستانگزی رویټرز خبری آژانس ته ویلي و چې حکومت له امریکا د زیاتو زغروالو موټرو د ترلاسه کولو هڅې کوي. تر هغه وروسته چې واشنگتن د افغانستان دفاع وزارت ته د زیاتو لاروی ورکولو پریکړه تایید کړه، ستانگزی د ائتلافي ځواکونو قومندانۍ ته په لیک کې ولیکل چې د افغانستان اردو ام اس وی موټرو ته اړتیا لري. ستانگزی هغه مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلي و چې له کوم ډول جګړې سره چې موږ مخامخ یو، ام اس اف وی موټر تر هموی موټرو ډیر په درد خوري. د افغانستان پوست زیات هموی موټر ورکړ سوي چې د ام اس اف وی په پرتله کوچنی او د ماين په وړاندې غیر مسؤل دي. په افغانستان کې مشت ائتلافي ځواکونه په ندرت په هموی موټرو کې خپل اډو د باندې وزي. امریکایي ځواکونه لشتله ژوند سیسه مخکي د جګړې په ډګر کې له هموی موټرو کار اخیستل بند کړی دي. خو افغان ځواکونه وایي له هم یوازې په پیکاپ او هموی اتکا کوي، نو له دې عمله د سرک پر غاړه د ماينونو په چاودنه کې تلفات ډیر دي. د افغانستان د پوځ قومندانان استدلال کوي چې د فعال او پیاوړي پوځ جوړولو لپاره هڅې د هموی په څیر په سپکو موټرو او جنگي وسایطو د اتکا لامله له خند سره مخامخ شوې دي. په افغانستان کې په تیرې ونیمه لسیزه کې 3.5 زره نړیوال عسكر وژل شوی چې تقریبا نیمایي تلفات یې پر سرکونو د ماينونو د چاودنې لامل و. خو یوازې تیر کال په افغانستان کې 2 زره پولیس او عسكر وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ماينونو لامل د افغان ځواکونو تلفات تر ډیره حده رقم شوی، خو بیا هم ماينونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره دوهم ستر او مرګونی ګواښ ګڼل کیږي. امریکایي قومندانانو په خوا موافقه کړې و چې افغانان د جګړې په ډګر کې لږ تر لږه 300 اضافي ام اس اف وی موټرو ته اړتیا لري، او د دې لپاره یې له کانګرس د 900 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزارت په خپل غوښتنلیک کې کانګرس ته ولیکل چې دا موټر به د افغانستان ملي اردو ته د عادي پوځیانو په پرتله په امن کې د حرکت او پوځي عملیاتو امکان ورکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی دوه کاله وړاندې د ائتلافي قواو قومندانۍ ته په یادداشت کې زیاتو زغروالو موټرو او وسایطو ته د خپل پوز پر اړتیا ټینګار کړی و. کریمی په دې یادداشت کې لیکلی و د افغانستان د ملي اردو 90% تلفات د ماينونو د چاودنې لامل دي، او په تیر یو کال کې څرګنده شوی چې وسلوال طالبان شای له دې تاکتیکا زیات کار واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې شای امریکا افغان ځواکونو ته درانه زغروال موټر ورکړي. اوریدون کو ته مخه کوو، یو اوریدون کې په لاین را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، تاسو جوړو یو ساته خبري مچاله ده. هالو، بلې د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې هم پلان کرا سره شته. آزادی رادیو ده. مننه، سلامات، ستاسو آواز اورم، مهرباني خپل نظر مو را سره شریک کړئ. مهرباني تاسو رادیو چالانه کړئ ته بیرته خپل آواز اوري پیغه کې وقفه راځي. تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ لطفا چې بل اوریدونکو ته هم بیا ور. مهرباني حق یار سره.
چبر صاحب چې د افغانستان مشرانو د څومره وخت د ورساس غونډه کې ګډون کړی دی دا چې څنګه نه لا تر ورونه نه دی تر لاسه کړی او سم مرده چې خاص خوشبینه نه ورته لرو چې دوی به خاص د تر لاسه راوړي.
مننه ساسو نظر مو واخیس بل اوریدون کې هم پلان کرا سره دی. آزادی رادیو ده. مهرباني
د نن یو کلوس ته د ښاغلمنه د ازادي رادیو لو کارکونکو ته وړاندې کوم چې امید لرم چې نوموري جلسه ته افغانستان د ښه اجنډا سره ورشي او د داسې اجنډا سره ورشي چې وي د خپل دشمنان یعنی خپل مشرانو ته چونکی الته دشمنی کې یعنی پاکستان هغه بازي هغه چې زموږ سره دشمنی کوي هغه د جلسې ته معرفي کوي په تفصیل سره ترسو دا جلسا ډېر غور سره د افغانستان موضوع وچیړي او د افغانستان دشمنانو ته ګاونډیانو ته چې بازي بازي حلقې التستا چې دوی غواړي په افغانستان کې شر او جنگ جوړ کړي هغه ته د دې چې د لاري اختر یو ورکړي ترڅو نور په افغانستان کې جنگ او جدل جوړ نکړي او د افغانستان سره د صلح په معنی کې همکاري وکړي په صلح کې ډېر ځله همکاري بازار سره
مننه تاسو نظر محمد وخیز بل اوریدونکو هم پلان کړ سره دی. ازادي رادیو د ازادي رادیو یو ساعته خبري مجله. بله د دې اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو دی، اواز نه راځي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. اوس په مخه کو دی ته چې په د سولې مسلې ته د روسي اوریدونکو اشاره وکړه. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستيال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د نوي مشر مولا حبت الله اخونزاده په اخترس پیغام کې څنګه څنګه مرشلې دل کیشي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د وسلوالو په اخترس پیغامونو کې هیڅ هیله مندي نشته، ځکه چې دوی یو ځل بیا د هیواد په ورانولو ټینګار کړی دی او د سولې مسلې ته اشاره نه ده کړې. له کابل د ازادي رادیو خبريال یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو د مشر مولا عبد الله خونزاده اخترس پیغام دوی ته هیله مندي ورکون کوي دی، ځکه چې پکې د سیاسي خبرو اترو د دوام یادونه شوې ده. د دې شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده او نه هم د کومې ډلې په ګټه. ښاغلی سلیم له طالبانو وغوښتل چې نور باید په عمل کې هم ثابته کړي چې د سولې په بهیر عقیده لري او د سولې خبرو ته حاضرېږي.
زه فکر کوم چې نرمخ او انعطاف خودل یو ګام دی چې د سولې عالی شورا تبن د دوی له دې ګامه هر کله کوي او موږ هیله من یو چې دوی د حقیقت له درک سره په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان ستونزې د حل په خاطر د جنگ د دوام تر څنګ له سیاسي لارو هم هڅې کوي. په دې پیغام کې راغلي چې د قطر دفتر موظف دی ترڅو له سیاسي لارو هم د افغانستان ستونزې ته حل لارې ولټوي. د طالبانو د نوي مشر په توګه د مولا حبت الله خونزاده له ټاکلو وروسته دا د هغه لومړی اختریز پیغام دی چې د کوچنی اختر په مناسبت یې خپروي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اختر په مناسبت بد خبر شي پیغام کې د بهرانه ځواکونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې تامین او جګړې ته د پایټکی خودو په خاطر افغانستان پرېږدي. هغه په جمهور رئیس غنی هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي ختمېدو او تلپاتې سولې ټینګولو په خاطر رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د سولې روانې خبرې ګډې وډې کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي چې د طالبانو په نسبت بیا د حزب اسلامي په اخترس پیغام کې د پخوانیو هغو په پرتله څه تغییر نه لیدل کیږي. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حبت الله اخونزاده د پیغام محتوا د طالبانو د پخوانیو مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر له پیغامونو سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وایي چې د دې پیغام یو برخه خلکو ته د خپل لیکو سره د یو ځای کېدو ذهنیت ورکوي.
دیبت الله خونزاده پیام په محتوا او په منو انشاء کې له پخانه پیامونو د ملا عمر او ملا منصور پیامونو یو نو کې نرمتر او صلح خانه دي، اما به معنا کې دوام جنگ، انتحار، انفجار
خغلی سیدی وای که څوم وسلوال طالبان په خپل منځي یو اختلافات هم ګردي، خو دې مسالې هم دوی د افغانستان سره له دښمنۍ نه دی پښا کړی. دا غو په باور تر هغه چې پاکستان و نه غوړي طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته کیننی.
د الکوزی نړیوال شرکت غواړي په افغانستان کې شپږ فابریکې جوړې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیامالدین پسرلی وویل په دې اړه د الکوزی شرکت له افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2000 کسانو ته کاري زمینه برابره شي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سلیمان له شغلی پسرلی سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې له الکوزی شرکت سره د تړون له مخې به دغه شرکت په افغانستان کې څومره پانګونه کوي.
دا نوی تړون د افغان حکومت او د الکوزی د نړیوال کمپنۍ سره تر سره سب چې مختلف موضوعات پکې ځای پزې شوی دي. یو موضوع چې ډیره مهمه ده او زموږ خلکو ته ضرورت لري، هغه د شپږو کارخانو یا فابریکو جوړول دي چې د 350 ملیون ډالر په اندازه به دا فابریکې جوړیږي په افغانستان کې.
د کوم تولیدي بلې پسرلی سب کوم
دا عملا به خوراکي توکي تولیدوي، د لاس دسمالونه چې دي کاغذي دسمالونه به تولیدوي، کارتونونه به جوړوي، مغز کاغذ به جوړوي. په مختلفو برخو کې دوی فعالیت کوي چې مستقیما تقریبا 2000 کسانو ته ګټه ورسیږي او غیر مستقیم 3000 څخه ډېر کسانو ته د دې شرکتونو ګټې ورسیږي.
نو دا شرکتونه به د افغانستان په مختلفو سیمو کې فعالیت کوي کنه؟
دا اوس مهال د حکومت لخوا د کمپنی الکوزی کمپنی ته په کابل کې ځمکه ورکړل شوې ده، مګر کچیر په نورو ولایتونو کې ورکړل شي، په تیر په لوی ولایتونو کې، په ننګرهار کې، په مزار شریف کې، په هرات او په کندهار کې، کچیر چاران زمي کې حل شي، دا به فوق نه ده مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصادي وضعیت ولري.
نو دا کابل کې د کوم اندازم ځکه چور کړل شوی ده، دا اندازې کراتو وس چې څونه ځمکه د دې شرکت
په کابل کې، په کابل کې یو څو سنور سنور جریبو په اندازه د کمپنۍ ته ځکه ورکول کیږي چې دوی خپل فابریکې پکې جوړې کړي.
تاسو ویل چې کچیر په نور ولایتونو کې هم د ځمکه مشکل حل سي، نو به دوی حاضر دي هلته پانګونه وکړي. آیا دا سیمه دوی وکړه چې په آینده کې به نور پانګونه هم په افغانستان کې کوي په بیلابیل برخو کې؟
حکومت شکل موږ خپل پیشنهادات وړاندې کړي او په تیر په هغه پالیسی باندې چې پی 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 پر امدا پبلک پرایویټ پارتنرشپ پالیسی او پلان چې دغه په مطابق حکومت مکانات لري چې په هر ځای کې تجار زموږ ته ضرورت لري، بانک ته ضرورت لري، امنیتي قواو ته ضرورت لري، حکومت باید ورسره مرسته وکړي. په تیره په ځینو تولیدي موضوعاتو کې حکومت باید د تجار سره مرسته وکړي چې تر څو زموږ صنعت او تولیدات حمایه شي. دوی ژمن دي، همیشه ژمنه کړي او غواړي چې د خصوصي سکتور تقویه کړي.
او د روسي سوال په توګه کراتو وایي چې دا ډول پنګونی بهرنی پنګونی به په افغانستان کې فکر کوي د نورو پنګونو لپاره دغه د جلب لپاره څومره ګټور تمام شي؟
دا ډول پنګونه په افغانستان کې به د نورو پنګورو تشویق لپاره فوق العاده مثبت تاثیرات لري. زموږ سوداګر هم د اوس په خبر کې دي، په کوټه کې دي، په بلوچستان کې دي، د پاکستان په مختلفو نورو سیمو کې دي، په دوبۍ کې دي، او والا کندی لري لري چې افغانستان تر څو په افغانستان کې پنګونه وکړي. توم د سوي چې دا وي پر مخ پراته دي خپل ملي برخه کې نامې ده، په دوه برخه کې اندغه زیربنا او نو موجوده د اقتصاد د ودانور موضوعات دي. که چیرې دې دې سمکه سوزه حل سي، زړه اټمنه مې چې سوداګر په افغانستان تر ازي او په افغانستان کې بدی پنګونه کوي، یعنی خپل فوق له مزه په سیرات لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواسع ارمان له لوګره پراستولې سمس کې لیکلي دي، طالبان د پاختر کې خلک په قرار پریشتي. حکمت حماس له هلمند لیکي کې حکومت او طالبان باید په اختر کې اور بند وکړي. عبد الصمد له هلمند لیکي کې د کرکټ حال څنګه ده؟ د اسد رادیو پروان خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته تر لنډو خبرونو وروسته البته د سپورتي خبرونو لرو، په هغه کې تاسو د کرکټ په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. رئیس سای مالکوزی لننګرهار علی کی د ورسا کانفرنس د افغانانو لپاره ډیر مهم دی. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کی حکومت د لوګر د برق غم وخوري. احسان الله بارکزی علی کی افغان حکومت د ورسا په غونډه کې له پاکستان شکایت وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو داعش قمندان په ګډون دولس وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته د لاغرجوی په سیمه کې ترسره شوي دي. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په تازه جګړه کې یو طالب قمندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوی دی. د سولې علي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او د دې خبرو پایلو ته هیله مند دي. د بخرین نړیوال سازمان د سوری هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورن کړي. د انډونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکار تخار کې ظاهرا زنوژن کې چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو په تور فراری و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بالتیک بحیرې پر فضا د اعتماد جوړونې د احتمال او په روانه اونۍ کې د ناټو سره مشري سي د جزئیاتو په اړه د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړه. په داسې حال کې چې له اروپایي ټنې څخه د برطانیې د وتلو پروسه دوام لري، د دې هیواد په پارلمان کې د واکمن کارګر ګوند د غړو لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره چارې پیل شوې دي. او د جونو په نوم د امریکا د فضايي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایي بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته له رسیدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد سي څخور.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د اسکاټلند له لوبډلې سره خپله یو ورځنۍ 50 اوره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال اسکاټلند کې ده. اسکاټلند سره یو لوبه د ورځې له کبله د نتیجې پای ته ورسېده او راتلونکي لوبه سبا چې دوه لوبه کېږي د اسکاټلند سره ده او له هغې وروسته به افغانستان د جولای په لسمه د لسمه په اول لسمه او نو څه ولاته لا ارلاین سره څنګه یو رغمه نه لري د دې لري د دې څخه خلاص دی یو سره رغمه دې ته انت کانټاکټ لوبه له حالان سره سره دي.
د نموډي په خبره د افغانستان او اسکاټلند د لوبډلو ترمنځ یو ورځنی نړیوال لوبه پرون د ورخت لامل لاغ شو. د ستاره های سمی لوبډلې په کابل کې د فوټسال د روجې جام سیالۍ تلولي خپل کړه. د کابل د فوټبال فدراسیون مرسیال عبدالبزیر قیومی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ستاره های سمی لوبډلې تیر شپه د دغو سیالۍ په فائنل کې 0-0 پر وړاندې د فیفا لوبډلې ته ماتې ورکړه او تلولي خپل کړه. د ښاغلي قیومی په خبره هغه لوبډلو چې لومړی، دوهم او درې مقام یې ګټلی هغوی ته مادي او معنوي جایزې ورکول کیږي. د روجې د فوټسال جام سیالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري په بلکې د سلور شپېته ټیمونو په ګډون پیل شوی وي او د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په لړ کې سبا ویلز له پرتګال سره لوبه کوي. د اروپا د نړیوال فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا د کوربه هیواد فرانسې پر وخت 11:30 بجې پیلېږي. تمه ده د فرانسې د فوټبال ټیم په نیمه پای لوبه کې د پنځمې په ورځ له جرمني سره لوبه وکړي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونې په دوام به واوري چې پاکستان په سعودي عربستان کې تر سره شوي تروریستي بریدونه غندلې دي. په دغو برید کوونکو کې یو معلوم شوی دی چې د پاکستان دی. د افغانستان په اړه په دې خبرونه کې واورئ چې د څلورو ولایتونو والیانو، د لوګر، پکتیکا، پکتیا او خوست والیانو پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي.
په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې د سولې دعوت او پیغام ومني.
نور لګور وجنې او مسلمان وجنې لاس واخلي.
افغانستان مثلا د جنگ د لارې نه حل کیږي.
راځي تیر په هیر.
سبا اختر دی او د اختر په اړه به واورئ چې فیسبوک او موبایل ډیر خلک په اختر کې د نور خلکو ل کورونو را ګرځولې دي، خو بلورته مو په اختر کې میلو ته لوارل مخه تیاریو خبرو.
هغه کسان چې هغوی هوایي ډزې وکړي که امنیتي منصوبینو اوسیږي او همداراز هغه که عام ولسونو اوسیږي، د هغوی سره به تر ټولو سخت چلند کیږي.
دا د ننګرهار یو مسؤول و چې د اختر په ورځو یې خلکو ته خبرداری ورکړ چې پټاکۍ وانه لوسوي. بل لور ته په خوست کې د اختر تیاریانې روانې دي.
کاراک بابا داسې نور مشهور ځایونه دي چې د ځوانان معمولا هغلته میلې جوړوي، کنسرتونه جوړوي، ښه کش و پشې جوړ کړی دی. د چا خبره
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي تروریستي بریدونه خندلي، د عربستان چارواکي وایي په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې په جده کې د امریکا کنسولګرۍ ته نږدې پرون ځانمرګی برید یو پاکستانی کړی دی. په دغه برید کې دوه پولیس ټپیان شوي وو. بل لور ته د پاکستان د پوځ مشر افسر ریاضم د سعودي عربستان بریدونه خندلي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عرب کې وروستي ترهګریز بریدونه غندلي، د عربستان د داخله چارو وزارت وایي د هیواد په جده ښار کې امریکا قونسلګرۍ ته څیرمه د ځانمرګي برید بریدګر پاکستانی و. یاد وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په جده کې امریکا قونسلګرۍ ته نږدې برید پاکستانی وګړي عبدالله ګلزار کړی چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې میشتو او د موټر چلوونکي دنده یې ترسره کوله. د دوشنبه پر ورځ جده کې په دغه ځانمرګي برید کې دوه پولیس ټپیان شوي او یوازې بریدګر پکې وژل شوی و. په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې دا برید په داسې وخت کې وشو چې امریکا په همدې ورځ د خپلې ازادۍ ورځ لمانځله. د کورنیو چارو د وزارت د وینا له مخې ګلزار خان د 1971 میلادي کال د سپتمبر پر 15 پیدا شوی چې دا مهال له خپلې کورنۍ سره یو ځای سعودي عربستان کې میشتو. که څه هم پاکستانیو چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي له پاکستان سره د هیڅ هغه چا تړاو نشته چې د سعودي عربستان په ترهګریزو بریدونو او تاوتریخوالي کې لاس لري. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او له سعودي ولس سره د یووالي څرګندونه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ د خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د ترهګریز بریدونو غندلي او د خوشنۍ څرګندونو تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د غم په دې ګړې کې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا او امنیت ته ژمن دی. پاکستان په دغه خبر پاڼې کې یو ځل بیا تکرار کړی چې دا هیواد ترهګري چې هغه په هر بڼه او شکل وي په کلکو ټکو غندي. د هیواد وزیر اعظم نور شریف بیا دغه ترهګریزو بریدونو غندلو تر څنګ د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی او وایي چې اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد متحد شي. په عین حال کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم په سعودي عربستان کې د ترهګریزو بریدونو د غندلو تر څنګ د هیواد دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې پاکستان له سعودي عربستان سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. تیره ورځ په سعودي عربستان کې د ترهګرۍ درې پېښې وشوې چې لومړی په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې او وروستی هغې مسجد نبوي ته نږدې ځانمرګي بریدو چې د پولیسو په ګډون پکې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. تر دې مخکې په 2004 میلادي کال کې هم په جده کې د امریکا په قونسلګرۍ ترهګریز برید شوی چې لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي وو. دا یادونه وړ ده چې په سعودي عربستان کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې وړاندې د افغانستان په اړه اوریدل شي. خوس چین ته مخه کوي. د چین په جنوب کې پلانجمن سمندرګي کې د پوځي تمریناتو په درشل کې وی مشهور چینایي ورسپانې نن خبرداري ورکړ چې چین د هر ډول پوځي مقابله لپاره چمتو دی. د چین دا خبرداري یو اونۍ مخکې له هغه ورکول کیږي چې د ملکیت پر سر د اختلافاتو یو نړیواله محکمه ټاکل شوې د چین او فلیپین ترمنځ د دې شخړې په اړه حکم صادر کړي. دا اوبه چې پر سر یې شخړه ده د آسیا پولوی وچه کې د تایوان، فلیپین او برونای هیوادونو له پولو سره لګیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپوراپور کې.
د چین څخه خبریدونکي ګلوبل ټایمز ورسپانې ویلي په دې شخړه کې د امریکا لاسوهنې مازیله نور هم پیچلې کړې. ورسپانه وایي واشنگټن دوه جنگي بیړۍ د چین د جنوب سمندرګي په څنډو کې ځای پر ځای کړې. ورسپانې د امریکا متحده ایالات تورن کړي چې په لانجمنو اوبو کې زور خودنه کوي. د چین دی مشهوري ورسپانې ویلي هیواد باید د ګواښونو په وړاندې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. ورسپانې زیاتوي پیکنګ هیله من دی چې دا کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي، خو دا هیواد باید د هر ډول پوځي مقابلې لپاره هم چمتو اوسي. څو هیوادونه د چین پر جنوبي سمندرګي کې د ملکیت ادعا لري. په دې اړه وروسته لاغې ترینګلتیا زیاته شوه چې چین په دې اوبو کې د پوځي هوایي عملیاتو لپاره د ځینو تاسیساتو د جوړولو په هدف مصنوعي ټاپوګان جوړ کړل. چین چې د دې هیواد په جنوبي سمندر کې د امریکایي ځواکونو پر غزمو غوسه دی وایي د چهارشنبه په ورځ پوځي تمرینات پیلوي چې د دې هیواد د دفاع وزارت ورزنی پوزی تمرینات بللی. خدا پوزی تمرینات په حق کې د نړیواله محکمې له هغه پریکړې وونه مخکې تر سره کیږي چې ټاکل شوې ده د دې لنجمنو بو پاړې وکړي. فلیپین پر دې وبو د ملکیت داوا نړیواله محکمې ته وړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزیر ویلي حقیقت دا دی چې هیڅوک شخړه نه غواړي، هیڅوک نه غواړي چې دا ستونزه په زور زیاتی تمام شي او هیڅوک شخړه نه غواړي. خو پیکینګ د هاګ د محکمې په غونډه کې ګډون نه کوي او په غیر مستقیم ډول ویلي چې د هاګ د محکمې پریکړه به ونه مني. ویل کېږي هر کال د هغه سمندري تجارت له لارې چې له دې لنجمنو اوبو تیریږي 15 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو والیانو د کمکی اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو د سولې او روغې جوړې ژغ کړی دی. دوی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې با عزت ژوند ترستانه شي او نور خلک هم سوکاله او با عزت ژوندانه ته پرېږدي. د خوست، پکتیکا، پکتیا او لوګر د ولایتونو والیانو ټینګار وکړ چې د افغانستان روانه کشاله له سولې او خبرو اترو پرته بل حل لاره نه لري. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر د ولایتونو والیانو د کوچنی اختر په ویاړ د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. دوی ویلي چې د افغانانو د ژوند څو لسیزې په جګړو کې تیرې شوي او معلومه شوې چې جګړه د افغانانو د روانې کشالۍ حل لاره نه ده، بلکې د جګړو افغانانو ته یوازې وژنې او ورانۍ په میراث پرېښي دي. خوست والي حکم خان حبیبي په خپل اخترس پیغام کې د وسلوالو مخالفینو غواړي چې د افغان حکومت د سولې بلنه ومني او روانی که شاری په سوله ایز توګه د خبر الله ری حواری
زیو زلبیا د دغه فایز او برکت نه دک ورځی په مناسبت ټول وسلوالو مخالفینو غکوم چې خپل وسلې پریږدي او د خپل ګران هیواد د جوړولو لپاره د سولې دعوت او پیغام مانی او د سولې پټغر د خپل ګرانو هیوادوالو سره کینی.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا په خپل پیغام کې لوستوالو د آبادی او پرمختګ د مفکوري د خپلولو او لشتمنو خلکو به وځو سره د مرستو غوښتنه کوي.
زه په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم چې د بختور ورځو په احترام دي نور له جګړو، رور وجنې او مسلمان وجنې لاس واخلي. نور دې په خپل ولس او خپل هیواد باندې ورحمي، د وجنې او ورانۍ پر ځای دې د پرمختګ او آبادۍ مفکوره خپل کړي. همداراز مې د یو مسلمان او افغان په توګه سوداګرو ته پیغام دادې چې د اجر او ثواب په نیت دې په دې کم کې اختر کې د بیوزلو کورنیو، کندو او یتیمانو لاسنیوي وکړي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خپل پیغام کې وایي چې وسلوال خپل کورونو ته پراستنی دو سره ابرومندانه ژوند پیل کی. الیاس وحدت وای وسلوال د جګړو په دوام سره ځان او خپل کورنۍ ته خراتونکې نشي موندلای.
د دولت وسلوال مخالفینو باندې غږ کوم چې د افغانستان مسله پیچلی مسله ده، د جنگ د لارې نه حل کیږي. په جنگونو کې زموږ لسیزې تیرې شوې دي. د دې مسلې د حل یوازنۍ لاره ورورولۍ کې ده. زه په دوی باندې غږ کوم چې همدې منطق ته راشي، همدې معقولیت ته راشي، په دې وطن کې ابرومندانه ژوند وکي.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایي هم په خپل اخترس پیغام کې جګړه د وحشت ځانګړتیا او مینه د مدنیت نه خیاده کړې ده. د ټولو افغانانو غوښتي چې په خپل فردي، ټولنیز او سیاسي ژوندانه کې سوله او مینه د ژوند اصل وګرځوي.
مینه د وحشت ځانګړتیا او مینه د مدنیت. نو موږ د افغانانو په توګه باید مدنیت د خپل فردي، سیاسي، ټولنیز او حتی نظامی ژوند اصل وګرځو. راځي تیر په هیر او په ګډه له اختر څخه په الهام د ټوپک په ځای قلم، د وینې په ځای مینه او د ماینونو پر ځای ګلونه پله.
د افغانستان د څلورو سویل ختیځو ولایتونو والیان داسې مهال د کوچنی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې وسلوالو ته د سولې بلنه ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د اوږدو مذاکراتو پایله لا نه ده معلومه شوې. وسلوالو طالبانو په پرلپسې توګه د بهرنیو ځواکونو تر شتونه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو اترو انکار کړی دی. خو افغان حکومت د دې هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا او همکاري مهمه ګڼي.
د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست والیانو پر طالبانو ژغ وکړ چې جګړه د حل لاره نه ده، سولې ته دې مخه کړي. د ننګرهار چارواکو په جلال آباد کې له ولسوالانو د اختر په ورځو کې ځینې غوښتنې کړې دي او همدارځې پر ولس ژغ کړی دی چې له پټاقیو او چاودیدونکو موادو څخه ډډه وکړي او استفاده ترې ونه کړي. شاه محمود شینواری له جلال آباده له نور تفصیل سره.
د ننګرهار امنیتي او ولایتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د کوچنی اختر پر رسیدو سره د جلال آباد په خار او ټولو ولسوالیو کې د ولسونو د ژوند تامینولو په موخه ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. د ننګرهار امنیت قومندان زړور خان زاهد وایي ټولو ولسوالیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ټول قدرت او توان څخه ګټه پورته کړي تر څو د اختر په ورځو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي.
په مرکز ولسوالیو کې ټولو امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړل شوی چې خپل ټول امکانات په کار باندې واچي تر څو پورې د ننګرهار صلح دوسته ولس دغه د خوشحالۍ شپې د امن په فضا کې تیرې کړي. هم په تلاشیانو کې، چک پوینټو کې، مرکز کې، ولسوالۍ کې، دخلي او خروجي دروازو کې.
د ننګرهار ولایت وینا تولا خو ګنې وای د دې په خاطر چې اختر د امنیت په ډاډمنه فضا کې تر سره شي، د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ټولو ولسوالانو او د ولسوالۍ امنیتي مسولینو ته امر کړی چې هیڅوک د اختر په شپو او ورځو کې له ولسوالۍ څخه بل ځای ته نشي تللی او باید د خپلې ولسوالۍ امنیت خوندي کړي.
نظامی شورا د پریکړې پر اساس ولسوالانو ته دنده ورکول شوې ده چې دوی د نیکمرغه کوچنی اختر په شپو ورځو کې دوی په ولسوالیو کې پاتې شي او هیڅ ولسوال حق نه لري چې د ولسوالۍ نه بهر اوسېږي. د اختر په ورځو کې به دوی هلته اوسېږي. همداراز امنیتي منصوبین چې په ولسوالیو کې دي دوی به د نظامی شورا د پریکړې پر اساس د امنیت ساتلو په موخه خپل منصوبین هم په ولسوالیو کې اوسېږي.
نوموړی وایي ولایتي ادارې د یوې بلې پریکړې پر اساس د اختر په خوشحالیو کې پر هوایي ډزو او پټاکیو بندیز لګولی او زیاته کړې ده که هر چا د دوی له پریکړو سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره کیږي.
په دې کې پریکړه شوې ده هغه کسان چې هغوی هوایي ډزې وکړي، ځکه د هوایي ډزو له امله زموږ د اختر خوښۍ کیدلی شي په غم هم بدل شي. هغه کسان هغه که امنیتي منصوبین اوسېږي او همداراز هغه که عام ولسونه اوسېږي، د هغوی سره به تر ټولو سخت چلند کیږي، خصوصا امنیتي منصوبین اوسېږي یا په نظام کې اوسېږي. ښایي د پریکړې پر اساس د هغوی دندې هم وزن ډبل شي.
د ویلو ده چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ له تېرو څو ورځو راهیسې په ښار کې د پلاستیکي ټوپکو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې د ښار ټولو ناحیو او نږدې ولسوالیو نه پراخ پلاستیکي وسلې راټولې او وسوځول شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دولس شپږنوي آشنا راډیو نیولی شي. انګیرنې دا دي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د دوی د ټولنیزو اړیکو رنګ ته بدلون ورکړی. د دوی په وینا اوس مهال په اخترونو کې د تګ راتګ ځای تر ډیره انټرنیټ، موبایل او د ټولنیزو شبکو له لارې پیغامونه نیولی. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د ساينس او ټکنالوژۍ ورسېو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوس مهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمېر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیز رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سہولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله موږ لمانځنه را شو نوملې په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې موږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل د لارې میسجونه ورته لیږو، څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک کې را سره وي، نو موږ کولای شو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړي کړو، مراسم خلاص کینه. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
سابق می رفتیم دی روزایی در خانه دوستات، حال از طریق انټرنیټ از موبایل دکان یا در خانه می بوشید و تماس میشید. مبارک خوبسی و خیر سی.
سره لدی چې په تیر کې د اخترونو په ورځ به خلک دی او بل کورونه ته ورتلل او خپل دوستان او خپلوانو سره به لیدل، خو اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ ورځ تر بلې د بدلون په حال کې دی او د نوې ټکنالوژۍ اغیزې د اخترونو په ورځ په وضاحت لیدل کېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې ولې خلک نه غواړي چې د اخترونو په ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو کورونه ته لاړ شي. یو شمېر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي لا هم صمیمیت شته، خو د یو شمېر ستونزو له وجې د تر ډیره نتوانیږي چې له نږدې خپل دوستان وګوري. د کابل ښار اوسیدونکو عزیز احمد ازادي رادیو ته وویل چې له امنیتي پلوه د ډاډ نشتون یو له هغو دلایلو دی چې خلک نشي کولای د خپل دوستانو او خپلوانو کورونو ته لاړ شي.
موږ نشو کولای چې د دوستانو پوښتنې ته ورشو، ځکه چې امنیت ښه نه دی. کله چې جمعه ته ځو، زموږ زړه په اندېښنه کې وي چې خدای مکړه کومه چاودنه او انتحار ونه شي. له همدې امله نشو کولای چې په اخترونو کې خپلو دوستانو کورونو ته ورشو.
لبلی خو یو شمیر پخوانی مشران بیا وایي چې د اقتصادي نیمګړتیاو تر څنګ چې اوس مهال خلک ورسره مخ دي، هغه مینه چې پخوا د خلکو ترمنځ و د راکمېدو په حال کې ده. دوی وایي اوس مهال د اخترونو لمانځل د تیر په څیر رنګ او شور نه لري. مولوي عبدالظاهر صدیقي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
پخوا چې کوم د خلکو په منځ کې هغه پټولونه کې کوم محبتونه او کوم مینې وي، اوس ډېرې کمې شوې دي. پخوانی اداغې تکلفات نو ساده طریقه هغه دا و چې هغه څوک چې په لارو کې به ولید، لاغوی ته به نور چې به کورونو ته به ورتل، حتی لری لری بانډو کلو ته به د مشرانو ته دارنګ د سپینګیرو ته هلته به ورتلل، او دا الفاظ به ورته ویل په مبارکۍ کې چې تقبل الله منا و منکم، چې الله پاک د ستاسو نیک اعمال قبول کړي او زموږ نیک اعمال قبول کړي، چې دا د یو محبت ډیر ښه اظهار و.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې د اخترونو په ورځ د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل د یو بل ترمنځ مینه زیاتوي او اړیکې پیاوړي کوي، خو ټینګار کوي هغه کسان چې نشي کولای د خپلو دوستانو کورونو ته ورشي، د انټرنیټ او ټلیفون له لارې پیغام استول اړین دي.
د موبایل او انټرنیټ له لارې په کابل کې د اختر مبارکۍ زیاتې شوې دي، او سبا اختر دی، خو په خوست کې هم خلکو د اختر د لمانځنو لپاره ورلمخه تیاریانې نیولې دي، او امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی دی خلکو ته چې سخت تدابیر نیولې دي بې غمه دی خپل اختر لمانځي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست جنکی او ځوانان وایي چې کوچنی اختر ته پوره تیاریانې نیولې، او دوی هیله لري چې د اختر شپې ورځې به په امن او خوشحالۍ کې ولمانځي. دوی زیاتوي ډېری ځوانو ملګرو یو ډول لباسونه کړي، او د اختر د لمانځنې لپاره د میلو په ګډون ځانګړي پروګرامونه لري. یو تن خوستی ځوان لاهور عابد وایي، که څه هم اختر په سخته ګرمۍ کې راغی، خو ځوانان ورته خوشحاله دي، او د دوستانو کورونو همدارنګه میله ځایونو ته د تګ پروګرامونه لري.
سږنی اختر که څه هم چې د وړي په سخت سم کې راغی، خو بیا هم ځوانان خلکو ته خوشحاله دي. معمولا ځوانان او ژوندکي د ځان لپاره سامانونه اخیستې دي، په ځان باندې خواري کړې ده. کاراک بابا داسې نور مشهور ځایونه دي چې د ځوانان معمولا غلطه ملي جوړي، کنسرتونه جوړي، ښه کش او پشي جوړ کړی دی. چا خبره
د ډاکټر صدیق الله پنوم د خوست یو اوسیدونکي په اخترونو کې د خوستوالو مشهور خواړه داسې یادوي.
د اختر په ورځو کې د میلو پوره پروګرامونه لري. دا ټول په ګاډه پیوز سره ټولېږي، هغه ګرځي کلیو ته ځي، خپلوانو کرسي و بل کور ته ځي. اولته ډنډکای پخوي چې موږ ډېر یو مشهور خوړه دي چې خوستول د مې وري شوی تیاری.
د زاهد الله پنوم یو تنځوان وایي چې د دوی د ملګرو وکسیز ډلې ټول په یو ډول لباس او سپلې کړي، او د اختر پښپو ورځو کې د وی خې ملي پلان لري.
موږ ولا شپې ګونه پر مرګلې ټول لباس هم یو شی کړه، د جمعې سپلې هم یو شی کړې، بل عيد کو سره ما پنځمه بچت ملي ته ځي.
بل خو د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د اختر پښپو ورځو کې ډاډمن امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې د خلکو د خامن لپاره د دوی لخوا پلان ترتیب شوی، او ټولې پوځي ادارې په پوره همغږۍ کې د پوځي هزاراتو په درشل کې دي.
پولیسو او په مجموع کې د خوست ولایت ټول امنیتي ځواکونو د اختر د شپو ورځو لپاره په ګډه سره امنیتي تدابیر نیولې دي، امنیتي پلان هم جوړ کړی دی، تر څو وکولای شي په ټول خوست کې امن نظم ما تامین وي، او خوستیان د خپل فامیلونو خپلوانو سره خپل د اختر شپې ورځې ولمنځي.
د یادونه ورده په خوست کې د اخترونو لمنځونه د مرکز لیدګاه او خارج جمعتونو سربیره د خوښ ډیر شلو یو وړو قومونو په یتګاو کې تر سره کیږي. خوستوال هم د اختر لمنځونو وروسته یو بل ته اختر مبارکي ورکوي، او بیا ډیری خلک په خپل پلرینه حاضرو کې د خپل خپلوانو قبرونو او مزارونو ته ورځي، او د هغوی ارواو ته دعاګانې کوي، او خپل مړو ته د خدای له دربار مغفرت او بخښنه غواړي.
په خوست کې خلکو اختر ته تیاریانې نیولې دي. نن د روژې وروستۍ ورځ ده، او په کندهار کې ځینو ته تر اختر روژه شوه. هغو بېوزلو ته چې د مهمند په نوم په شخصي روغتون کې د هغوی درملنه وړیا کېده. صادق رښتینی له کندهاره له نور تفصیل سره.
د مهمند رختون اداري مسول ډاکټر اسمت الله سيدي وايي چې د روژې د لومړۍ نیټې څخه هره ورځ رختون ته تر 1500 زیات ناروغان ورغلي چې دوی پاره برخه کې درملنه کړي. د سيدي په وینا په تېر یو میاشت کې په رختون کې د بېوزل خلکو 1500 بیلابیل ډول وړیا عملیاتونه سوي.
مهمند رختون د نورو کلو په پرتله سږ کال هم د ځینې خدمات وړیا کړي دي. هغه کې مثال عملیاتونه دي، ګاینی اړوند ولادتونه دي، هیمودلایسیس دی، فیزیوتراپي ده او عجله څانګه ده. په عملیاتو کې جراحي عملیاتونه دي، جراحي عمومي دي، اورتوپیدي دي او د ګوشګلو عملیاتونه دي چې دغه وړیا سوي دي.
د مهمند رختون مشر او ملي سوداګر حاجي محمد صدیق مومند وایي چې د روژې پرته په نورو عادي ورځو کې هم تر ډیره کوشش کړی چې د غریب خلکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
دا په دې خاطر وکړو چې خلک خوران نږدې ولسوالۍ کې ډېر در بدره بیچاره خلک دي چې هغه په میاشتو میاشتو انتظار کوي چې موږ هر کال له شبخانه وتو. دا هغه خلکو دپاره ده چې هغه ډېر مشکلات سره مخامخ دي او ډېر غټ عملیاتونه چې د نورو محلي ملکو وس نه لري او دوی بیچاره خلک دلې راځي. روژې په میاشت کې عمومي کېږي، هغه د ښار د خلکو او د ولسوالۍ خلکو لپاره حتی د نورو لیرې ولایتو څخه هم خلک راځي.
د کندهار او ګاونډیو ولایتونو ډیری ناروغان په شخصي روغتونونو کې د امکاناتو د نه موجودیت په وجه د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته ځي. خو هغه کسان چې په مهمند روغتون کې وړیا عملیاتونه سوي د روغتون د خدماتو ستاینه کوي.
خلکو سره خوشحاله یم، واجبه ده زما د مریض عملیات شروع کړي. دا موګړی ډاکترانو ته پوښتنه یې پر کول، دا موګړی سیرو نور لګاوي، واجبه ده ډاکتر راته دي، واجبه ده معلومات یې کوي چې نرسان راځي دوا وشي ضرورت لري. او بل په دې هسپتال کې چې زه راغلی یم نن درېیم هر څه خاص زما مریض سوي دي کم د عکس تونې وراخیستې دي، مقصد عملیاتونه یې وکړي دي، معایناتونه یې وکړي دي، واجبه ده هره پاچ وکړي کم پیسه کم شی ما سند یې اخیستي.
زه محمد حسن د هلمند ولایت ته راغلی یم. دلته محمد رسول د کندهار کې ډاکټر عبدالقهار مې عملیات راوکړي. چورې مریضي مې وه، نو هغه مریضي مې بیا د ډېر وخت زه پاخته وم، د مریضي څخه ډېر بازار وم، دې مې عملیات راوکړي. هغه کانیاب انسانه هغه موت وکړي، انسان پیسو باندې نه دي کړی. موږ دې څه ډېر خوشحالي انشاءالله زموږ خدمت ډېر ښه په وخت ونیوه کړي. په
کندهار کې مهمند رختون هر کال د روژې د لومړۍ نیټې څخه بیا د روژې تر پایه پورې عمومي جراحي عملیاتونه، د سترګو عملیات او نور خدمات لکه د بستر اتاق او امبولانس وړیا توګه د خلکو په خدمت کې ورکوي.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلی او په دې خبري مجله کې مو مهم موضوع دا و چې د افغانستان مشرانو جرګه تمه لري چې حکومت د ناټو مهمې غونډې ته پوره چمتووالی نیولی وي. د ناټو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه د جمعې او شنبې په ورځو د پولنډ په مرکز وارسا کې جوړې شي. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې افغان ځواکونو ته ایم ایس ایف وی درانه زغروال موټر ورکړي. د الیکوچی نړیوال شرکت غوړي په افغانستان کې شپږ فابریکې د 350 میلیونه ډالرو په پانګونه جوړې کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي تروریستي بریدونه غندلي دي. په جده کې د امریکا کنسولګرۍ ته نږدې پرونی ځانمرګی برید د عربستان د تحقیقاتو له مخې یو پاکستاني کړی. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یوه سندره د شمشاد زرنان په خوښه سره اورو.